اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارد ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 43 میلیون نو وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 3500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومتر پورې وي. د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت بارشتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوست ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوست په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاس کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریو غانو لپاره خپل عملیات او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیتي ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لېږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وای د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف بنخ کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له 2 میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې 11 میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنځمې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمه په ورستی قضایی جلسه کې د محکمه د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یوولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از
اینکه کاملا ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدې سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یې شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی ده دیور کولو توان هیچ صرف نداری. دسی شنبه پرد ده حکومت پوجان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلل او دیره یه بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودلل. ده سهار راغلل او تر مازدگر سلور وجوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمل خود لرده کوی ازادی رادیو تیوه ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ای کار که ما به حساب بگم که برد ما نبود هفته جلوتر بود ای تا می آمد مگفت نست کم نشینیم
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مخشی مخدرات تو که پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوه کسه لسلو رو قاور ماتیگی همدانی ول اوڑلوی هاگوی چی وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم هیس نپوهیگو چی سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و برو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
پټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټی ټکړي مون حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خو لا پرېږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د واټونو د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نور بس دی
شکست سکوت
نور بس دی پروگرام تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندی اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډیر ځلي مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده، او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقونو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبرې وشو د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پنځه واټره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري. نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه سي یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان هرڅه وایي چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي، افغانستان کې انجن مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجن ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي. دا خو ډیر مهم ده، څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ورو څه چې افغان شته په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې دا څه چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته کوئی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې ښځو پاکه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي، نه اسلام دي، هیڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپل قدرت غواړي، هغوی خپل سیاسي برخه غواړي. د هغې لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا دا زما په نظر عدالت نه دی، ځکه چې شزه الته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیر د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کوم وګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دی، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب کې نه ده، څرنګه چې ما وویل اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غونډې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېر مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کوم، تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ریډونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقونو په تیر د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې تر څنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او تر څنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. که واقعاً دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلا کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید خبرګون خود نو خبره پدې کې چې دا خود انجونو هغه اساسي حقونه دي نن چې نړیوال هسته او دلته وخت شری او په خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کړو دوی د فشار لاندې راوستل دي مګر د دې په ګونه کانه دي د دې په ګونه کې معلوم شي دې باندې هیڅ تاثیر نه کوي ساغې نه کوي هیڅ اصلا دې ورځو کې چې کله دې مصاحبین کوي یو رقم خان دی ول د نجونو هغه د نجونو مکتبونه خو یعنی هیڅ امنیت نه لري چې دا باید خلاص کړو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ یې اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جنکۍ مکتب ته لاړ شي نو که داسې نړیوال فشارونه دې باندې نه وي او ملل متحد یو تصمیم ونه نیسي جدي یو دریز غوره نه کړي که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم موده په کې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نه شي اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه هیله من یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو دی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله وه یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دا د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي؟
ګډ په همدې کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله یې کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې یعنې ته فکر وکړه چې وایي دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک یې اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې بړخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري
دوی د دې افغانستان نه دی، دوی په سترګو نه ویني، دا د میرمنو حالتونه یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفت څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تېرېږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحده هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبرې او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولې، دخل نړیوال دا دومره سال قانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپله ملل متحد، دا خپله امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هسته غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مرسته سره ووسئ. کور ودان چې منتظر پاتې شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانکزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی ستانکزی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ د دو نورو میلمنو څرګندونې به تاسو نوی اوریدلې، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي که نه، په دې باندې څرګندونې وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي، که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي، څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله، ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو. په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي، خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د هغه لپاره غږونه پورته کېږي، زه مطمئنه یم چې په چې مثبت اغیز به یې پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې، ځکه چې که موږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو، موږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تعقدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید هغه چاپېریال، هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ پر بلې قوانین سختېږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي، هغه ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. او دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده، باید
تاسو د افغانستان ځای، تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. ښځه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولی شي، څومره رول لوبولی شي؟
ښځه چې د څومره تر څومره مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو ښځه څنګه جرأت کوي چې په یو مرسالاره ټولنه کې ښځه له کوره ووځي، ښځه د خپل غږ اوچتي او ښځه د خپل راتلونکي لپاره یو څه وغواړي او یده منه ووځي؟
بله، مننه. کراشو دی خبرې ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې طالبان په دغو خبرو سر نه خلاصېږي، د طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته که دغه غږونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثرو افغانانو غوښتنې هم دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي، نجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، او بالاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه، یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخته اړتیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصصې ډاکترانې له کومه کوي؟
مننه همدې خبرې ته ورسې راتلم خو تاسو رامخته شوئ. ګورې، موږ په ټولنه کې 15 کاله یا 10 کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګېږي. دغه زه یوه پوښتنه له تاسو نه کوم، دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسیږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي، هغوی ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې، که لوڼې، که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د موږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې موږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودله شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا موږ دردونه نه دعوه کوي. ګورې، موږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي، صرف د موږ نه همدردي کوي. وایي چې دغه کار بس ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره هم باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. د ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانی چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د همن په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي. نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وسي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موالی ایجاد کړي. نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکار شوی، د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې سرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي. ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسانه کړي، او د دې د لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو برابر کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د موږ ورونه، د موږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه آغلی سانغزای. آغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا دغه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي؟ په کور دننه ښځینه فعالان څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشار یو آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو؟ بلې آغلی امین، مهرباني، ستاسو غږ اورېدل کېږي.
څرنګه چې معلوم ده، دا ډېر مهم ده، ځکه چې د نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نه بار یو، نو څرنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو،
نو اوس هم دا ډیر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې مونږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به مونږ به خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلی امین. اوګی امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګمانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډېر اوږده مخینه لري. تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي، ډېرې سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بالاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې بې نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع یې جدي نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکیله کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بالکل، کچیر دغه مسله جدی اونی ولشی دای بهترین فشار دی. خو متاسفانه دی زیاد باور نلرم. هیله من یم چې دوی دغه غږ پورته که دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري، دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې اوستی شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي، د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او محدودیتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد ته او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې د دې ژوند بخون کې ستوري پر مخ دلته یو داسې یو حالت جریان لري. خو دې په سترګو ویني و ځکه اوس نړۍ خو داسې نه ده چې دې ته نه سبا خبره نه دي. زموږ حالت یو ړوند لیدای شي، اوس ټولو ته معلوم دی واضح ده چې څه حالت دی. او که دا کار وشي دا خو به ډېر لوی اقدام وي که عملي بڼه ولري. خو افسوس ډېر لرې نه زه دا د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څومره وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال د وکیلان د پارلمانو دلته چې دوی وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله، مهرباني، تاسو غږ اوري. او مهرباني،
عدالت انتقالي باید دلته باید عملي شي. دوی په خپله چې مجرمینو یو تعداد زیات، البته زیات تعداد دوی وکولی شو چې د مسلې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه کړو چې فعلاً دپاره دې نه باید مونږ صبر وکړو. دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه که دوی نه غواړي، دنیا یې باید وغواړي.
په خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً د پدې فشار وړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولی شي دغه سازمانونه کولی شي چې په دې باندې فشار وړي او که دا کار وشي زه مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د سکل به مونږ یعنی ډېر لرې به نه وي لکه د ښو خبره چې دوی وویلې به مونږ خپل حقونو ته ورسېږو یو څه نرمښت به راشي یو څه سا به وباسو بالکل ټول رواني شوي دي باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دی اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري چې سخته ده.
مننه وګیا میل رابیا سمغزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار دی دومره د رغونې کار ورته نه دی شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت اول راته ویلی شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې په تیره بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی و.
بالکل د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کدونه ښځناو کې موږ درلوده خو اکثریت بچې په لوګر وي او تخصص به درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصص درلودله چې هغه د بدخشان وه په هغه وخت کې نو هغه په مرکزي روغتون کې البته نسایي څنګه کې نو موږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې موږ باید دلته له دې جنا کسان معرفي کړو چې هلته ټرینینګونه واخلي عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات ولایت ته مختص شوی وه هغه د ښاري وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده غوښتنې څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کولی دي.
هغه دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي پکتیا نه موږ راپورونه درلودل پکتیکا نه درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندي ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه هغوی هم هغه شرایط نه شو زغملی او کارونه یې خوشی کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسؤلیت ورلغاړې دي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د ښځو دغه اوس چې دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي د ښځې د نجونې د نجور زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړئ د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کولی شي په تیره بیا د ټولنې د دغې برخې د نجونو او د ښځو د برخې آیا نارینه کولی شي
هغه شل کلونو کې چې موږ هغومره فرصتونه درلودو هغه م چې لاسته تللی وله ما په خپل راپور کې م لیکلی وله هغه وخت کې او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې هغومره کار څه باید څه وایي چې یو مرکزي ولایت ده هېڅ نه وسوي هغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي که نه هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي اوس خو مخالفین هم نهشته دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس د عمارت نه کېږي هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو جمهوریت کې پیسې راتللې اوایل کې چې البته هغه وخت کې بېخي زه نه وم د لاس کاله مخکې اوایل د کاري صاحب کې همدغه اصاف همدغه امریکایانو به ټول ته زارۍ کولې چې د خدای د ګورې پروپوزل راکړي د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو دوی هغه پروژې هغه به یې ضایع که اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول بېرته به یې ورتل هغه رقم ته بنیادي کار
یعنې هغه لستانغزای په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله مننه کوم
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي. مننه.
مننه اغلی خدیجه امین. یو موضوع چې طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسیر کوي د خزو د حقونو سره یا نور سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي، سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره همداسې ده؟ کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي، دوی فکر کوي چې ټول افغانستان ته له هغه لرې کلو او بانډو څخه ګوري، او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې.
نه څرنګه چې مونږ ګورو، هغه مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي. هغه په ډېره ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانه ویل، نو دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر یو وخت اوس چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس ووایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هیواد ده، همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کاله مونږ لپاره کافي نه و، او مونږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څرنګه چې مونږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا مونږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس ووایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بله آغلی امین، له تاسو مننه. ډېر وخت نه لرو، څو دقیقې یوازې د خبرونې ته پاتې دي، که دا بحث د سره راون غواړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کومه موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوې ده. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم له رایې ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یوې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوې دي. که راشو اوس دې موضوع ته، چې که چیرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لنډ له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به د دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلی وګی امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم کوزه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دې غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او
چه ظلم چه دلت روان دی دادا خلق دی خلاف دی تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي دوی نه حساب دی باید وشي ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اوریدل دوی پروا ونه ساتل نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي که داسې وي دا خلک خو انسانان دي آخر حق لري دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړه شوې دي نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي نو دوی باید آرام کښېنني او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل هغه ښځې سره ګوري مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري هغه ښځه نه ده هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه څومره دوی نه یې خواهش وکړو څومره په دوی باندې فشار راوړو څومره دوی ته یې وخت ورکړئ لیمندي وکړه چې تاسو باید بل دا کار وکړئ او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی د همکاریو سازمان چې دی هغوی څو ځله دا کار وکړو زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي ځکه دا ډېر اړین ده دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی
مننه اوګي امیل رابعه ستانه زی تاسو څه وایې پکې لنډ کړه ته چې ډېر وخت نه لرو مهرباني
مننه زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه امریکان غربي اروپایي هیوادونه دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي ځانونه یې دوی مخکلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړئ خو دا که دغه زمینه برابره شي اول زما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځئ افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو یو بل تم سره معلومه یو راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل مایند کې سره حل کړو که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري د بل چا غږ یا خبره ور پښه پې لګېږي یا خو ته ښکارېږي د همدغې له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پرې راشي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وشي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري نه به په ټولنه کې معلومه وي نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي او ټول په خپل منځ کې کښېني قوانین رامنځته کړي هر هېواد د خپل ځان کښېني خلک کښېني خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي مننه
مننه کور ودان خدیجه امین تاسو څه پکې وایي مهرباني
مننه ژوندی سي څرنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یوځای شو او یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یوځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یوځای شي نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان باید دوی باید محکمې ته راستول شي ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دي
کور ودان لتاسو دری وړو ملمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشری حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مرسره ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.